Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پایل سوه. نن دوشنبه ده، د کب یهود 15 د مارچ 16. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلسن وایي افغانستان ته سفر پای ته ورسوه او د قطر پلازمینې دوحې ته ستون سو. نیکلسن پرون په یوه ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې افغانستان ته په دې سفر کې چې تقریبا یوه اونۍ دوام وکړ. په کابل او کندهار کې د ده په خبره ډېرې جالبې غونډې درلودې. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو پرون یکشنبه یې په کابل کې وویل چې له طالب چارواکو سره په خبرو کې د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره د افغانانو ترمنځ د خبرو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. نیکلسن همدارنګه ویلي چې په ترسره سویو لیدنو کتنو کې د طالبانو له چارواکو په دې اړه چې آیا نجونې او ښځې به پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې سي، هیڅ کره ژمنه نه ده اورېدلې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له اعلان سره سم نن په سړو سیمو کې د پوهنتونونو تدریسي بهیر بیا پیلېږي، خو د معصولو نجونو برخلیک تر اوسه معلوم نه دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یونیسف د تغذیه د برخې مسؤوله میلانی ګالوین وایي د تیر دسمبر میاشتې پرتله په جنوري میاشت کې په افغانستان کې په حاد خوارځواکۍ اخته د هغو ماشومانو شمیر 40% کم سوی چې بسترې سوي دي. نوموړي پرون په څو ټویټونو کې ویلي دا په دې معنی نه ده چې په دې هېواد کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر کم سوی، بلکې په ژمي کې چې هوا سړیږي او لارې بندیږي، میندې او پلرونه د تغذیه مرکزونو ته د خپلو ماشومانو په وړلو کې له ستونزو سره مخامخ وي. هغې د یوې بلې ستونزې یادونه هم کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو د زیاتو سویو محدودیتونو له کبله اکثره ښځې بیریږي یا ډاډه نه دي چې له خپلو ماشومانو سره د تغذیه مرکزونو ته ولاړې سي. یونیسف دغه راز ویلي چې روان کال افغانستان کې د ماشومانو د تغذیه په برخه کې د بشري مرستو لپاره 1.6 میلیون ډالرو عجلي مرستې ته اړتیا ده، څو د نورو برخو تر څنګ د حاد خوارځواکۍ په وړاندې د 715,000 ماشومانو درملنه وکړي. د ملګری ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO په بدغیس کې له زیانګالو مالدارانو سره د مرستې خبر ورکوي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د آسیایي پراختیایي بانک په ملاتړ په بدغیس ولایت کې هغو 4500 زیانګالو مالدارو کورنیو ته 2.5 چنه واښه برابروي چې هم یې د واښو زیرمې زیاتې سي او هم یې ورسره د څارویو د خوړو خوندیتوب ښه سي. دغه ادارې همدارز ویلي چې د څارویو د سالمې ساتنې او تولید د دوام لپاره خورا مهمه ده چې خوراکي مواد د لاسرسي وړ وي. بدغیس له هغو ولایتونو دی چې ډېری خلک یې په مالداري بوخت دي او په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت له امله دوی هم د خپلو څارویو په مړولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان پولیس پرون ونتوانېدل چې پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د توقیف حکم یې صادر سوی ونیسي. د پاکستان پولیسو ویلي چې له اسلام آباده پولیسان پرون په لاهور کې د عمران خان کور ته چې د هغه ملاتړو شاوخوا محاصره کړی و ورسېدل، خو د هغه په نیولو بریالي نه سول. د عمران خان د نیولو حکم وروسته له هغې صادر سو چې نوموړی د فروری پر 28 د فساد په یوه قضیه کې محکمې ته حاضر نه سو. عمران خان تورن سوی چې د واکمنۍ پر مهال یې دولتي سوغاتونه په پټه پلورلې دي. د پاکستان د غوړ لیگ یا PSL سیالیو په پرونی لوبه کې افغان چټک توپ اچونکی فضل حق فاروقی د لوبې د غوړ لوبغاړي جایزه وګټله. فاروقی چې د اسلام آباد یونایټیډ په لوبډلې کې لوبیږي، د کوټي لوبډلې ته په 4 اوورونو کې 25 منډې ورکړې او 3 لوبغاړي وسوځول. دغه راز په دې سیالۍ کې بل افغان لوبغاړي نجیب الله زادران نیمه سلیزه ووهله. په دې سیالۍ کې کوټې لوبډلې د 130 منډو هدف ټاکلی و او اسلام آباد یونایټیډ په 9 اوور کې دا هدف پوره کړ. د ویلو ده چې د دې سیالیو د شنبې د ورځې په لوبه کې راشد خان هم د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. خبرونه مو د ازادي راډیو په نیم ساعته خبری مجله کې اوریدل. په دې خبری مجله کې د دغه مسایلو تفصیل اوري. نن د افغانستان په سړو سیمو کې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په نورو مؤسسو کې د زده کړې بهیر پیلېږي، خو نجونې ورڅخه بې برخې دي.
اغا امید نره پاتی زکه چنه پویی گو اغا پانتین شروکی گی نشروکی گی خونزی گا کانسترشی نوشی یعنی دا اغا چگه چه من نه اغا اندک امید همه خسته
کابل کې خلک د سون توکو د بایو لړوړې دوه شکایت لري د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په غیر دولتي مؤسسو کې د کاري ځواک ډیره برخه شې جوړوي او اړو خلکو ته د مرستو رسولو په چارو کې رول خورا مهم دی اړي شې وایي
زموږ خویندې د کور مسؤلیت په غاړه لري په موسسات یو څه ژوند برابر وي یعنې ډېرې ستونزې هوارې وي فعالیتونه هم بند شوي دي نو ډېری کورنۍ مو د اقتصادي ستونزو سره مخ دي
پکیا کې ګڼو کسانو په خپلو سیمو کې د پیسو په بدل کې کارونه پیل کړي دي کندوز کې د سوق وهنې د سیالیو یولسم پړاو ترسره شو
بدل د دې ملي ټیم مسابقاتو لپاره انتخابي وو د افغانستان لپاره به ویاړونه راوړو ان شاء الله
دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ته بیا هم شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته نن د افغانستان په سړو سیمو کې په پانتونونو او د لوړو زده کړو په نورو مؤسسو کې د زده کړې بهیر بیرته پیلېږي خونجونې ترې مستثنا ځکه دي چې د طالبانو لوړو زده کړو وزارت دغه بهیر یوازې د نارینه مؤسسانو پر مخ پرانیزي په عین حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي چې د طالبانو له جوګپړو چارواکو سره په لیدونو کتنو کې هیڅ کاره ژمنه نه ده اورېدلی چې کله به نجونې او ښځې دې ته پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې سي نور په دې راپور کې
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له اعلان سره سم نن د افغانستان په سړو سیمو کې د پوهنتونونو دروازې د محصلینو پر مخ پرانستل کیږي خو نه د ټولو بلکې یوازې د نارینه محصلینو پر مخ
د افغانستان اسلامي امارت د لوړ زده کړو وزارت د رهبری شورا د پریکړې مطابق به ان شاء الله تعالی د روان کال د کپ په 15مه د افغانستان سرسیرو ولایتونو پوهنتونونه به ان شاء الله تعالی شروع کیږي ټول محصلین د پام د یت سوي تاریخ باندې درسو ته ځانونه حاضر کړي
د لوړ زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاء الله هاشمي په دغه ویډیوي پیغام کې چې پرونی رسنیو ته استولی که څه هم د ټولو محصلینو خبره کوي خو د محصلو نجونو برخلیک تر اوسه نه دی روښانه د وزارت تیرونه په یو خبر پانه کې ویلي چې په سړو سیمو کې د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د نور بنسټونو په سر لنی سمستر به د کپ د میاشتې په 15مه نیټه په رسمي ډول پیل شي خو په دې خبر پانه کې د ښځینه محصلینو د برخلیک په اړه هیڅ نه ویل شوي ازادي راډیو د دې راپور تر خپرېدو او هم له هغې مخکې هڅه وکړه په دې اړه چې نجونې او ښځې به بیرته کله لوړو زده کړو ته پرېښودل شي د دې وزارت د چارواکو یا د طالبانو د نورو ویندویانو نظر واخلي خو هغوی زموږ پرلپسې اړیکو ته ځواب ورنکړ د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان تېرې اونۍ ازادي راډیو ته یوازې دومره ویلو چې تر بلې خبرتیا پورې نجونې د دې امر په منلو مکلفې دي د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې د پوهنتونونو دروازې تر بل امر پورې د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې د طالبانو د دغې پرېکړې په وړاندې کورنۍ او نړیوال سخت غبرګونونه ښکاره شول او د پوهنتونونو یو شمېر استادانو هم د دغې پرېکړې په وړاندې د اعتراض په توګه استعفا وکړې دغه وضعیت ډېری محصلانې له یوه نامعلوم برخلیک سره مخ کړی دي یوه یې هم د پوهنتون محصله عاقله ده چې وایي دا او ډېرې نورې محصلانې د طالبانو دغه اقدام ډېرې ناهیلې کړي دي
د وخت کې خپل خاص آمادګي نیولا د خپل پانتون کریکولم نه بم ځان خبرو چې کوم استادان مدي کوم مضمونونه وایو کتابونه به مو واخیستل یو فصل دو فصل بم ځان سره مرور کړل لږ آمادګي به مورته ونیولا کتابچې به مو واخیستل یعنی یو خاص امید سره به موږ د میاشتې خلاصولې خو اوس بدبختانه اغه امید نه ده پاتې ځکه چې نه پوهیږو آیا پانتون شروع کیږي نه شروع کیږي ښوونځي به پرانستل شي نه بشي یعنی دا هغه څه ده چې موږ نه هغه اندک امید هم اخیسته
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو چارواکو هیڅ ژمنه نه ده کړې چې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي نیکلاسن چې افغانستان ته د وروستي سفر په ترڅ کې په کابل او کندهار کې د طالبانو له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي پرون یکشنبه په کابل کې وویل چې ده د طالبانو د حکومت له وزیرانو سره په کتنو کې په دې اړه هیڅ کلکه ژمنه وانه اورېده نوموړي زیاته کړه د نجونو او هلکانو خزو او سړو د با کیفیت زده کړو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل اختیاري نه دي نن په سړو سیمو کې د لوړو زده کړو بهیر داسې مهال پیلېږي چې د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته شاوخوا دوه اونۍ پاتې دي او تا طالبانو په دې اړه چې آیا د ټولو نجونو پر مخ به ښوونځي بېرته پرانیزي هم تر اوسه کلکه ژمنه نه ده کړې. طالبانو لسه باندې یو کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې هم له ښوونځیو راګرځولي چې دې اقدامې ډېرې نجونې خپلې راتلونکې ته ناهیلې کړې دي. د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو د زده کړې او کار په برخو کې لګول شوي محدودیتونه د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د نه پېژندلو مهم لاملونه بلل کېږي. که څه هم نړیوالو په دې برخه کې پر طالبانو ډېر فشار راوستی چې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حقونو ته غاړه کېږدي، خو طالبانو د نړیوالو فشارونو سره سره تر اوسه خپل دریځ نه دی بدل کړی.
ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د طالبانو د صنعت او سوداګری وزارت وایي وروستیو کې د نفتي توکو په ځانګړي ډول د تیلو بیې 10% راټیټې شوې دي. په کابل کې موټر چلوونکي هم پر دې کار خوښ دي، خو ځینې افغانان که څه هم د تیلو د بیو د راټیټېدو هرکلی کوي، خونی وکه اداده چې د موټرو کرایي نه دی کښته سوي، ترڅنګ د نورو توکو بای هم نه دی ټیټی سوي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر کابل میشتي وایي که څه هم د نفتي توکو او تیلو بای راټیټی شوي، خو د خلکو په ژوند هیڅ مثبت اغیز نه دی کړی. دوی نیوکه کوي چې د تیلو او نفتي توکو د بایو په راټیټېدو سره بیا هم د موټرو په کرایو کې کمی نه دی راغلی. د کابل یو اوسیدونکی ظفر ازادي راډیو ته وایي
15 روپۍ یا هم 5 روپۍ لس روپۍ پکې تفاوت راغلی. هغه کرایه چې 10 روپۍ وراخته چې تیل قیمت شول 20 روپۍ شول، خو بیا هم چې کله د نفت یا د تیلو بیه راټیټه شوه، خو قیمت هماغه قیمت پر ځای پاتې، هماغه کرایه پر ځای پاتې.
ظفر له طالب چارواکو غواړي چې په بازارونو کې د توکو د بیو کنټرول ته پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي له روسیې سره د تیلو له قرارداد وروسته په افغانستان کې د تیلو بیه 10% راښکته شوې ده. د وزارت ویان عبدالسلام جوادی
د کال پیل تر اوسه موږ له یو شمیر هیوادونو سره هوکړې کړې. په ژمي کې وتوانېدو چې د نفتي او خوراکي توکو بیې عادي وساتو. د سالنګ له بندېدو سربېره یو څه پورته شوې، خو بېرته راټیټې شوې. هغه معلومات چې موږ لرو د تیلو بیې 10% راښکته شوې، د ګازو بیې چې 15 افغانۍ شوې وه اوس 12 تر 13 افغانۍ یو ده.
یو شمیر موټر چلوونکي بیا د تیلو د بیو پر راټیټېدو خوښ دي. بسم الله چې د غزنی اوسیدونکو دی او اوس په کابل کې ټیکسي چلوي. ازادي رادیو ته وویل
وړاندې تیل 115 افغانۍ وو، اوس په 15 دی. کله دې ارزانه شي ښه به وي، ځکه زموږ په کار روزګار ښه اغېز لري. وړاندې چې موږ د 400 افغانۍ تیل اچول، اوس یې په 3 یا هم 3.5 اچوو. له هر اړخه موږ ته 100 یا 200 افغانۍ ګټه لري.
د ژمي په پیل کې افغانانو شکایت کاوه چې د نفتي موادو او خوراکي توکو بیې پورته شوې دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي وو اقتصادي ستونزې د دې لامل شوې چې د هوا په سړېدو سره د دې توکو د اخیستو توان نه لري. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ له روسیې سره د دوی د هوکړې پر بنسټ روسیه افغانستان ته 1,000,000 ټنه پټرول، 1,000,000 ټنه ډیزل، 15,000 ټنه مایع ګاز او 2,000,000 ټنه غنم ورکوي.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري. یو شمیر خلک او د مسافروړونکو موټرو چلوونکي د سړکونو او لویو لارو له خرابوالي شکایت لري. دوی وایي د لویو لارو د خرابوالي له کبله د دې موټرو ته اورس پیدا کیږي، ترافیکي پیښې کیږي او یا هم دوی پر وخت خپل منزل ته نسي رسیدلی. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
یو شمیر خلک چې د افغانستان شمالي، سویل او لویدیځو ولایتونو ته په ځمکنیو لارو تګ راتګ کوي وایي چې د دغه هیواد د ولایتونو ترمنځ لویې لارې په ډېر بد حالت کې دي او د سړکونو خرابوالی د دې لامل کېږي چې د دوی مزل اوږد شي. د مزار شریف اوسیدونکی میراج الدین چې په دې وروستیو کې له بلخ څخه کابل او برعکس سفر کړی وایي
حرکت او بل ورځ د غرمې په 12 بجو کابل ته ورسیدم. د بیرته تک لار هم همداسې ده.
یو شمیر خلک چې د هرات، کابل او کابل کندهار پر لویو لارو تګ راتګ کوي هم د لارو له خرابوالي شکایت لري. نصر الله د هرات ولایت اوسیدونکی وایي
شورای هرات کابل کې است.
له هرات تر کندهار، د هرات کابل لویه لاره یو څه خطه، خو له کندهار تر کابل لاره خراب ده او د طالبان لخوا د بیا رغونې په حال کې ده. خو د لارې خرابوالی د دې لامل کېږي چې لاره ډېره اوږده شي. له هرات څخه کابل ته تر 15 ساعتونو زیاته لار ده.
په ورته وخت کې هغه موټر چلوونکي چې د ولایتونو ترمنځ پر لویو لارو مسافر وړي وایي د سړکونو خرابوالی موټر چلوونکي او مسافر وړونکي شرکتونه هم زیانمنوي. د هیواد په سویل او لویدیځ لویو لارو کې یو موټر چلوونکی کبیر احمد وایي
له
فرارودا تر کندهار لاره ډیره خراب ده، له کندهار تر کابل هم ډیره خراب ده. که څه هم ځینې پل چکونه یې جوړ کړي دي خو لاره کنډو کپر ده، موټرونه خرابېږي، چپه کېږي او یا هم ټکر کوو.
د لویو لارو او سړکونو خرابېدل د دې لامل شوی چې ور وار په لویو لارو کې مسافر وړونکو موټرو ته ترافیکي پېښې رامنځته شي او یا چپه شي. د دې تر څنګ موټر چلوونکو ته هم د موټرونو د استهلاک له امله ډېر زیانونه اوړي. توریالی د بلخ ولایت د یوه ترانسپورتي شرکت غړی وایي،
البته که موټرونه مو شکایت داره سرکا خراب است.
موټر چلون کی تل شکایت کوي چې لارې ډېری خراب دي، سمګ موټرونه استهلاکیږي. نه ولایتونو ته موټرونه لرو چې ټول شکایت کوي چې لارې ډېری خراب او بیروبار ډېر دي.
بیچاره شکایت دارن همه وخت، بیروبار زیات است.
دا په داسې حال کې ده چې د تېر جمهوري نظام د چارو د ادارې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې په افغانستان کې ډېری سړکونه د 13 کلونو په مخ جوړ شوي او په خبره یې باید تر یادې مودې وروسته بیا جوړ یا ترمیم شي. د سرچینې په خبره نور ډېری سړکونه چې د طالبانو له لومړۍ ځل واکمنۍ له نسکورېدو وروسته جوړ شوي اوس یې د بیا جوړولو او ترمیم مخ دی، خو دا چاره میلیاردونه ډالره لګښت غواړي چې د طالبانو اوسمهالی حکومت یې توان نه لري. د طالبانو حکومت د فواید عامې وزارت بیا د لویو لارو خرابوالی او شته ستونزې مني او وایي چې د دغو لویو لارو د بیا رغونې لپاره پلانونه لري. د دغو وزارت ویان حمیدالله مسوا ازادي راډیو ته وویل،
اسلامی امارات په ځانګړي توګه ټولګټو وزارت په لومړیو کې د دې لارې اساسي رغونې اعلان کړی و چې هغه یو اوږدمهالی پلان اوږدمهالی پروژه ده. اوس موږ د نوي کال سره سم د یادې لارې د پاتې برخو کوم چوکی ارغندۍ تر دوراني بازار پورې، له غزنی تر پښکندې پورې او پښکندې تر زابل، زابل له ښاره تر شهر صفا ولسوالۍ او له شهر صفا تر منجې پورې 15 ځای د معدنو د استخراج په تبادله اعلان کړی دی. او د دې ترڅنګ د لوی لارې کې چې څونه پلونه او پلچکونه دي هغه بیا بیل پروژه تر څو د یاد لار ژر تر ژره ورغول سي او د هیواد وارد هوسایي او د تګ را تګ د اسانتیا زمینه مساعد سي.
ښاغلی مصبا مخکې په دې اړه ویلي و، دا 15 برخې به د قانونو د استخراج په بدل کې داخلي سکتور او شرکتونو ته په قرارداد ورکړل شي. د یادونې ده چې د جګړو په کلونو کې د سړک غاړې ماینونه، وسلولې نښتې او د اړوندو ادارو بې غوري د افغانستان د شمال، سویل او سویل لویدیځ لویو لارو د خرابوالي مهم لاملونه بلل کېږي چې موټر چلوونکي او مسافر یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږی اداره یا اوچا وی په غیر دولتي مؤسسو کې د کاري ځواک ډیره برخه شزي جوړوي او اړو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې رول خورا مهم دی. اوچا په مرستندویو ادارو کې د شزینه کارکونکو پر مهم رول ټینګار داسې مهال کوي چې د طالبانو لخوا په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې له کارونو د شزو درګرځولو په غبرګون کې ډیرو مرستندوی مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ یا یې ځینې برخې ودرولې چې اړو کسانو ته پر مرستو رسولو یې هم ناوړه اغیز کړی دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یو چا وایي، ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له 15 تر 40% پورې د کاري ځواک برخه ده او هغوی په افغانستان کې د مرستې رسولو د عملیاتو یوه لازمه برخه ده. خو اوچا پرون یک شنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې دوه میاشتې مخکې ښځې له دې کار څخه راګرځول شوي دي. اوچا د خدیجې په نوم په کابل کې د یوې ځوانې مرستندوی کارکوونکې یادونه کړې چې هم راتلونکي ته ویره او هم هیله لري. دا یوازې خدیجه نه ده بلکې د طالبانو دغې پرېکړې ډېرې ښځې په تېر هغوی چې د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکي دي له ورته حالت سره مخامخې کړي دي. د کونړ ولایت اوسیدونکې عمره صافی هم د خپل ژوند له بد وضعیت څخه شکایت کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل پر ښځو د کار کولو له بندي سره ژوند اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دی.
زموږ خویندې د کور مسؤلیت په غاړه لري، په موسسات یو څه ژوند برابر وي، یعنې ډېرې ستونزې هوارې وي، فعالیتونه هم بند شوي دي، نو ډېرې کورنۍ مو د اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوي مرستیال رافایلا یودیچ چې د افغانستان لپاره د دې ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره افغانستان ته په وروستي سفر کې ملګری وه، تېره ورځ په یوه ټویټ کې وویل چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 40 میلیون وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره د خوړو په برخه کې پر بشري مرستو متکی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږی کوونکی رامز ال اکبروف تېره اونۍ وویل چې افغانستان لا هم په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی. له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو مرستندویو مؤسسو او ادارو د افغانستان د بشري وضعیت خرابېدو خبرداری ورکړی و او ویلي و چې د دې هیواد د نفوس څخه باندې نیمایي یعنی 28 میلیون وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو اندېښنې هغه مهال لا زیاتې شوې چې یو شمېر نړیوالو مرستندویو ادارو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو د بندیز د پرېکړې په غبرګون کې خپل فعالیتونه بشپړ یا زنی برخی وزندولی.
لخبرونو ور آخوا
ده خبرونی دی برخی تا بیا هم شراغلست و پیل که لسنا که کرن او روچی ده نری زینو موتبر و رسپانو او خبرونی که ده افغانستان پا ده چراغلی.
پرنت هندی ورځپاڼې د پاکستانی طالبانو د خطر په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې ویل شوی دی تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د افغان طالبانو متحده جنگی ډله نه یوازې د افغانستان پولی سره نږدې په قبایلي سیمو بلکې په نورو ځایونو کې هم د نفوذ په حال کې ده. په راپور کې راغلی چې ٹی ٹی پی پرته له هیڅ ډول محدودیت څخه په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. په دې راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې د پولیسو په افسرانو، د پولیسو په ادارو او امنیتي پوستو څو ځله بریدونه کړي دي. خو په افغانستان کې طالبانو تل ویلي هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د دغه هیواد خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د ٹی ٹی پی یو شمېر جنګیالیو د فبروري په 18 په کراچۍ کې د پولیسو پر یو مرکز برید وکړ چې د بریدګرو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې څو ساعته دوام وکړ. په دغه برید کې د دریو بریدګرو په ګډون 8 تنه ووژل شول او 13 نور ټپیان شول. تحریک طالبان پاکستان له دغه برید وروسته خبرداری ورکړ چې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو به نور بریدونه هم وکړي. پاکستانی طالبانو د 2022 کال په وروستیو کې د پاکستان حکومت سره د 2 میاشتنۍ اوربند تر ماتېدو وروسته خپل بریدونه بیا پیل کړل. ګارډین ورځپاڼې بیا په خپله یوه مقاله کې لیکلي چې شهزاده هری ویلي یو شمېر بریتانوي پوځیان لزوماً په افغانستان کې د بریتانیا د پوځي هڅو ملاتړ نه کوه. د شنبې په ورځ هری افغانستان ته د خپل پوځي سفر په اړه له ډاکټر او لیکوال ګابور میت سره په ژوندۍ مرکه کې دا خبرې کړې دي. نوموړی د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په بریتانیا کې د دغه هیواد له ځواکونو د ډېریو خلکو د نه ملاتړ یو لوی لامل دا و چې دوی دا تصور کوو چې ټول خلک جګړې ته خدمت کوي. خو هری وویل چې داسې نه ده او له نوملیکنې وروسته تاسو باید هر هغه څه وکړئ چې تاسو ته ویل کېږي. هغه دا هم وویل چې د دوی ډېری یې لزوماً مخالف یا موافق نه وه، خو دوی هغه څه کول چې د ترسره کولو لپاره یې روزنه ورکړل شوې وه او یا هم هغه کار چې د کولو لپاره لیږل شوي وه. 28 کلن هری دا هم وویل چې څنګه د هغه لپاره په انګلستان کې د شاهي کورنۍ په منځ کې پاتې کېدل ناممکن وه. هری او د هغه میرمن میګن په 2020 کې بریتانیا پرېښوده او په سویلي کالیفورنیا کې میشول. شهزاده هری په افغانستان کې د برتانیې د پوځي حضور پر مهال 2 ځله د اپاچی هلیکوپټرې د پیلوټ په توګه دنده ترسره کړې. هغه لومړی د 2008 او 2008 کلونو ترمنځ او بیا له 2012 څخه تر 2013 پورې له برتانیوي ځواکونو سره په افغانستان کې دنده ترسره کړې. هری خپل د خاطراتو په کتاب کې چې د روان کال په جنوري میاشت کې خپور شو ویلي چې په 2012 کال کې په افغانستان کې د دندې پر مهال 25 طالب جنګیالي وژلي وه. وروسته له دې چې دې خبرې ډېر تند بحثونه راوپارول، شهزاده هری سی بی ایس ټلویزیون ته وویل چې د طالبانو د وژلو په اړه د ده د کتاب یوه برخه په رسنیو کې داسې انځور شوې چې ګواکې د پی ویاړ کړی، خو په خبره یې داسې نه وه.
د پکتیا په مرکز د ولسوالیو کې سلګونو کسانو ته په خپلو سیمو کې د کار په بدل کې یوه اندازه نغدې پیسې ورکول کیږي. چارواکي وایي په دې ولایت کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا 8000 اړو کورنیو ته 4 میاشتنی نغدي مرستې په پام کې نیول سوي چې له دې نیمایي برخه یې خلکو ته د کار په مقابل کې ورکول کیږي. دا هم په دې اړه جزئیات.
د پکتیا د مرکز او یو شمېر نور سیمو په شان د دې ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي هم لیوي مودې په هغه برنامه کې په کار بوخت دي چې د کار په بدل کې لږ اندازه میاشتنۍ تنخوا ورکول کیږي. سره له دې چې د مزدورانو د مزدورۍ وخت اوږد او د ټاکل شوې تنخوا اندازه لږ ده، خو بیا هم خلک وایي د بیکارۍ په پرتله دوی ته د لږې پیسې هم ښې دي. د یاد سیمې اوسیدونکي خیالمد آزادۍ راډیو ته وویل
موږ دا مسیسه خونه مرسته کیږي بده د نوګړي لنرسي دا پروسه ډیره ښه په مخ روانه ده. کوري کوو خرج ګوري کوو ختیګ لري کا ور په لختای پوکا نن دا مو می سرک دا سر وته دي اوس خدوم را خدای میرا بول شو چې کور او کی ور کوي او څه پیدا شي دا دا زموږ نه خدای ته برابر
د ډنډ پټان اوسیدونکو د نړیوال خوراکي پروګرام په شان له نورو نړیوالو بنسټونو هم غواړي چې د خلکو د کارموندنې په خاطر دا ډول برنامه پلي کړي. د یاد سیمې او بل اوسیدونکو عزیز وایي
موږ ته د کار زمينه برابر ده او په دې کلو په دې کوڅو کې مقصد په ویالو کې کار پیدا شوی ده. نور غواړي چې مقصد نورم دلته کاري فرصتونه زیات شي او د نړیوالې موسسو نه غواړو دا مغوښتنه ده ځوانانو ته د وطن خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
د ډنډ پټان اوسیدونکو نصرت بیا وایي لنډمهاله پروژو سره د دوی ستونزې په بنیادي ډول نه حلیږي، نو په کار ده چې په دې ځای کې بنسټیزې او اوږدمهاله پروژې پلي شي.
الحمدلله ډېره ښه پروژه ده چې لږه نوره دوام وکړي، لږ مواد زیات شي، موږ ډېر ته نفاس دی پروژه نه مخکې به کونډیتوب ته د یو د پنځه تم منډې ویلې کار به نه پیدا کېدل. اوس سړک کې لګیا یو د عمومي سړک دی استیو په نوم دی، اکولو سړک یې مجول کړل، کوڅې مجول کړې، بس لګیا یو هر ځای کې کور ته لږې میاشتې کېږي دا کور شروع کړی دی.
بلخوا د پکتیا ځایي مسؤلین وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 8000 اړمنو کورنیو ته د بشري مرستو ویشل روان دي او د مرستو دا بهیر 4 میاشتې دوام کوي. د کلو د پراختیا ریاست یو مسؤل کس سیف الرحمن سید ویل
دغه مرستې به 50 سلنه د کار په مقابل کې وي او 50 سلنه به د یو خلکو ته ورکول کیږي چې هغه یتیمان وي یا کونډې وي یا هغه خلک چې هغه د کار توان نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو ویلي په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې میلیونونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الاکبروف ویلي سره له دې چې روان کال په سوریه او ترکیه کې ویجاړونکي زلزلې وشوې، خو افغانستان لا هم په نړۍ کې لستر بشري ناورین سره مخامخ هیواد دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از موږ دغه پیغام ټول مقامات ورسوي دغه مرسته چې په هرات کې راځي او پر دغه خلکو باندې چې د مسلمانانو سره د کومک وکړي د هر مسجد ته چې مثال په هغه کلي کې چې ارباب دی دغه اربابان چې دی د پخوا اربابان دی په هغه رقم رو د خلکو څخه پیسې کاغې خوري او یس غریب ته مرستې دوی نه رسي، نو دا ستیسل پیساده ټول مقامات ته ورسوي، والی صاحب ته ورسوي. نو موږ ته څنګه دغه هله کو چې پر دغه ځبان دی یو حیات کې پیدا کې په داخلك باندې وسرخي چې داخلك څنګه د پښتنو کې چې د امراسته رسې کې نه رسې هغه چاته ور کې چې د دزدان سراي ولري د دزان پیسې ولري هغه چاته ور کول کېږي. په دغه ځای خو زه خپل شخصا دلیل د خبره تست کوم باور وکړ چې دا اوس زموږ په مسجد کې لاس 15 کور دی غریب خلک دی چې دولت منتکې دا غور منتکې دا غور ولادت دی هغه ته ګرس مرسته نه رسې نه یم ورکی مسلمان نصرایل نه زایل دوی ته مرسته نه ورکې. نو دا خبرت می وزای ورسوي. السلام علیکم.
مونږ د شیرزاد ورسوالین تاسو زحمت درکو. مونږ په شیرزاد ورسوالۍ کې د ځینې زحمت درکوو. مسؤلین وایي چې پاسپورټونه شروع شوي خو مونږ په مخکې چا تر اوسه پاسپورټ نه دی اخیستی. ورو
السلام علیکم. دغه کمې پیسې چې اوس ناچاله دي لکه 50 سلګون ډېرې زړې دي او لکاره هغه سوې دي. مونږ د افغانستان د اوسني دولت د امارت اسلامي نه دا هیله ده چې د دغو پیسو یو باسخاص توکي په بازار کې هېڅوک نه اخلي او بېخي لکاره ولیدلی دي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420 21 24 201.